라디오.
السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته خراغلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری مریز کال د غبرګولی یا جوزا نهمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 1 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکلی د تخنیکی همکار طاهر روخان په لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سکل په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، او د هیواد د عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري ځکه د دې جګړې پر ضد د دوی فتواوې اغیز نه لري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. په پایل کې د خبرونو سر ټکی. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو کورنیو سره 40 میلیون یورو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ بورډ رئیس نن له پاکستان سره د لوبو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي، او امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لا لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون خپور شو، دا مرسته به د دې هیوادونو د هغو خلکو د کړاوونو د کمیدو سره مرسته وکړي چې پرله پسې طبیعي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 9 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته ورکول کېږي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوو یې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو مرستې 25 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل به نن سه شنبه له پاکستان سره د مسابقو په اړه خپل وروستی دریځ اعلان کړي. کرکټ بورډ وایي چې له پاکستان سره د مسابقو په اړه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
عاطف مشعل نن 11 بجې د یو شمېر لوبو او د پاکستان لکټر بورډ سره د ورته لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل او د هغه پاکستانی ساری شهریار خان د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به په جولای میاشت کې په افغانستان او د اگست په میاشت کې په پاکستان کې 2 شل اوور سیالۍ وکړي. خو له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه د دې باعث شوي چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. وسلوالو برید کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی ووژل. د پکتیکا امنیه قمندان عبدالرؤف مسعود پرون وویل د شاخل آباد پر ولسوال او زوی د خپل کور په مخ کې حمله وشوه چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لا لوی خطر دی. ښاغلي مکین پرون د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو لوی، حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم طبعاً داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجاړ کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه. سناتور مکین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. مکین همداراز وویل روسیه ته د ډېر ستر چلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور مکین همداراز یادونه وکړه چې دای باور لري د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړه کړي چې نتیجه به یې په افغانستان کې بریالیتوب وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د افغانستان او عراق په جګړو کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو د قبرونو د لیدو لپاره واشنگټن ته څیرمه د ارلنګټن ملي هدیرې ته ولاړ. ټرمپ د هدیرې پر هغې برخې راوګرځېد چې له 2001 کال تر اوسه پورې په جګړو کې د وژل شویو سرتیرو قبرونو ته ځانګړې ده. په هدیره کې یوې ښځې چې زوی یې له امریکا د باندې وژل شوی ټرمپ ته وویل چې زوی یې په وروستي ځل ورته وویل چې مورې هیله لرم چې خلک مې هېر نه کړي چې زه هم یو وخت ژوندی وم. اورسته خبر د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د روسیې پر دولتي خبري رسنیو رشیا ټوډی او سپوتنیک تور ولګاو چې د فرانسې د می د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. ښاغلي مکرون په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا رسنۍ د اغیز شیندلو او تبلیغاتو ارګانونه وو او د کار طریقه یې د حکومتونو په شان وه. مکرون د می په اوومه نیټه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپلې سیالې مارین لپین ته ماتې ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دا یې له مکرون سره لومړنۍ کتنه وه په انتخاباتو کې د نوموړي بری وستایه. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسیې د حق کولو یا انټرنیټي حملې او د ناسمو معلوماتو د خپرونو تورونه ولګول. په پرونۍ کتنه کې پوتین دا خبره رد کړه چې ګنې روسیې د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په 16 کموالی راغلی. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي د افغانستان جګړه سیاسي بڼه لري او ځکه د ختمولو لپاره یې د عالمانو فتواګانې نه منل کیږي.
دا جنگ د فتوا په اساس شروع شوی هم نه دی او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري.
نور موضوعات هم لرو. له جګړه ځپلي هلمند څخه په راپور کې به واورئ چې څنګه ځوانان د جګړو ترخې شېبې په کرکټ هیروي.
د دې توپو څخه او د دې ټکانو څخه مې دماغ باندې د څو رقم بوج راځي چې اوس راغلم دلته وګورئ خپل ساتیر کم.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 16 رقم شوی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله کم شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږ افغانان خپل کور اور په میدان پرېږدي چې نورو سیمو ته یې د لیږدېدو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډېر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم پکې جګړې وې او له دغو سیمو هغه کسان پخوا لاوتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 16 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو ښاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله یې خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږکال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,500 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 5 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په سلو کې 6.5 کموالی راغلی. د ملګرو ملتونو دا راپور پرون خپور شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عالمانو شورا یو شمیر غړي که څه هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستاني عالمانو د وروستۍ فتوا ملاتړ کوي، خو وایي چې په دې اړه دوی لا وړاندې خپل نظر څرګند کړی. د دې شورا غړي شهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل د دوی فتواو ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې د افغانستان جنگ سیاسي بڼه لري. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پاکستان عالمان دي د نمایشي فتواو پر ځای خپل حکومت د تروریستي ډلو پر ضد عملي مبارزې ته راوبولي. په دې اړه نور حل کابله اکرام الله اکرام په خپل راپور کې اوروي.
د افغانستان د علماو شورا یو شمیر غړي وایي چې د روانې جګړې او انتحاري حملو په اړه یې څو ځله فتواوې ورکړي، خو په وینا یې په هیواد کې روانه جګړه تر ډیره سیاسي بڼه لري ځکه یې نتیجه نه ده ورکړې. د دغه شورا غړي مولوي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان عالمانو په تیرو 15 کلونو کې نه یوازې د انتحاري حملو او روانې جګړې پر ضد فتواوې ورکړي، بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان عالمان هم هڅولي تر څو د دې جنگ په لمنځوړلو کې همکاري وکړي.
دا جنگ چې دی دا یوازې د فتوا په اساس شروع شویم نه دی، او یوازې په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نه شي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته یوازې افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ هیوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. که دا جنگ یوازې د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید علماو رول پکې ډېر برجسته وي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په لومړي ځل د پاکستان ځینو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې انتحاري حملې حرام دي. دوی چې د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه ټول شوي وو، د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په نړیوال اسلامي پوهنتون کې دا فتوا صادره کړه. دغه دینی عالمانو چې شمیر 1.3 تنو ته رسیده، دا هم ویل چې جهاد او تروریزم سره توپیر لري او د جهاد اعلان یوازې د یو اسلامي دولت کار دی. دغه عالمانو ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات جاري وساتي. د انتحاري حملو پر ضد په داسې حال کې دا فتوا ورکول کیږي چې د مبارکې روژې په لومړۍ ورځ په خوست ولایت کې په یو انتحاري حمله کې 14 کسان ووژل شول چې د پیښې ډېرې قربانیان ملکی وګړي وو. د دغه حمله مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیست. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا په اسلام کې انتحاري حمله روا بولي او وایي چې د افغانستان جیدو دینی عالمانو دوی ته فتوا ورکړي او انتحاري حمله روا ګڼلې دي. څلور کال وړاندې د افغانستان د علماو شورا هم په یو اعلامیه کې اعلان کړ چې په اسلام کې ځانوژنه حرام ده او هغه څوک چې انتحاري حمله کوي د جنت مستحق نه دي. لدی وړاندې د سعودي عربستان ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د وی فتوا په ورکولو سره انتحاري حمله ستر جنایت بللی او ویلی وو هر هغه څوک چې انتحاري حمله کوي جهنم ته بلاړ شي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای پاکستانی عالمان دي د فتوا پر ځای پر خپل حکومت فشار راوړي تر څو د ترهګرو لملاتړ لاس واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
وختنه مودې نه ده چې د پاکستان حکومت ډېر قوي فشار راوړي چې افغانستان کې چې تروریزم مقابله دوی همکاري کې وینې مدوزه لاس واخلي. دا به ډېر مثبت تمام شي او که چېرې دوی یوازې شعارونه ورکړي او په عمل کې نه، زه فکر کوم چې دا به قبول وړ نه وي
د افغانستان د علماو شورا غړي شهزاده شاهد هم د انتحاري حملو پر ضد د پاکستانی عالمانو وروستۍ فتوا تایید کړه او وی ویل چې بلاخره پاکستانی عالمان پوه شول چې د جګړې تهدید د دوی تر کوره رسیدلی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو خو دا وخت د سهار 5:15 دی. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. له دې مرستې څخه به 15 میلیون یورو په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو سره پر مرسته لګول کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل نن له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو په اړه چې لانجې پارولې دي خپل وروستی دریځ اعلان کړي. وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخل آباد ولسوال او د هغه زوی د خپل کور په مخ کې په ډزو ووژل. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوبخی د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې لوی خطر دی. ښاغلی مکین وویل هغه څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. او د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو رشیا ټوډی او سپوتنیک تور لګولی چې د فرانسې د می د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه یې خپرول. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې روانې جګړې ته تر ډېره له دې اړخه کتنه کړې چې آیا دې هېواد ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره به په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. نیویارک ټایمز لیکي متحده ایالات 14 کاله په دغه جګړه کې چې د دې هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ښکېل دی. څه باندې 800 میلیارد ډالر یې پرې لګولي او له 2000 زیات سرتېري له لاسه ورکړي دي. خو نه دا چې دا هېواد تر اوسه امن شوی نه دی، بلکې داسې ښکاري چې هر څه بېرته په شا روان دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په جګړه کې د بری لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لپاره د امریکایي پوځي قمندانانو غوښتنې غیر معمولي خبره نه ده. خو آیا 3000 یا 5000 نور سرتیري به چې افغانستان ته د لیږلو خبره کېږي وکولی شي چې په دې هېواد کې چې یو وخت د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 100000 تنه وو د متحده ایالاتونو بری یقیني کړي؟ نیویارک ټایمز د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اشاره لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د جګړې نوښت په لاس کې اخیستی او په زیاتېدونکي ډول په حملو سره د تر خپلې ولکې لاندې ساحه پراخوي، نورو د القاعده او اسلامي دولت ډلې په څیر سخت دریځو ډلو هم په دې هېواد کې د ځان لپاره د پښې ځای موندلی دی. استرالیایي سنډي مارننګ هیرالد ورځپاڼې هم افغانستان ته د نورو استرالیایي سرتیرو د استولو پر موضوع یوه لیکنه تر دې سرلیک لاندې چې کارپوهان افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمېر دا پوښتنه کوي چې ستراتیژي چیرې ده خپره کړې ده. د لیکوال په باور د امنیتي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 150 روزونکو د استولو لپاره د استرالیا د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي، خو وایي چې تر اوسه هم یوې ستراتیژیکې تګلارې ته اړتیا ده. سنډي مارننګ هیرالد لیکي وروسته له هغې چې د صدر اعظم ترنبول حکومت په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د زیاتولو اعلان وکړ، د دې هېواد د پوځ پخواني لوی درسیز پیتر له وویل چې د ناتو په مشرۍ ایتلاف ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي مرکزونه له منځه یوسي. نیوزیلند هیرالد ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام اړولی او لیکي متحدو ایالتونو له نیوزیلند غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 10 ته لوړ کړي. ورځپاڼې په دې اړه د نیوزیلند صدراعظم بل انګلیش څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي حکومت به پر دغې غوښتنې په څو نږدې راتلونکو اونیو کې غور وکړي او زیاتوي د یو نړیوال مرستندوی په توګه هېواد غواړي چې د نړۍ په هغه برخه کې خپله ونډه زیاته کړي چې سیمې ته بې ثباتي غځوي او کولی شي چې اغیزې پر موږ او زموږ پر خلکو هم پرېوځي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تیره شپه تیاره وه. په دوو حوزو کې جګړه روانه وه، خو یو شمیر ځوانانو پکې د کرکټ تورنمنت پیل کړی و. له ولسوالیو او مرکز لشکرګاه څخه لسګونه ځوانان راټول شوي وو او د شپې لخوا د جنراتور برېښنا ته په یوه نسبتا اوار میدان کې د کرکټ لوبه کوله. د الیاس دایی په ځانګړي راپور کې واورئ چې سیلانیان او چارواکي د دې تورنمنت په اړه څه وایي.
ډېر وختي دی خو سړکونه خالي دي. موږ ځو چې د ځوانانو لخوا د کرکټ د هغه تورنمنت حال واخلو چې ګڼو لوبډلو د روژې په مناسبت د شپې پیل کړی دی. په میدان کې تیاره ده. شنه د ستورو ډک اسمان ته د ځوانانو یوازې سیوري ښکاري. په لشکرګاه کې چې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې جګړه روانه ده او هر شپه ترې د ډي سي توپونو فیرونه د خلکو خوب او آرام اخلي. د داسې تورنمنت دپاره په تور شپه د سلګونو ځوانان راتلل شاید بېلابېل عوامل ولري، خو د نادالۍ څخه نه میاشتې وړاندې لشکرګاه ته د نامنیو له امله راکډه سوی ځوان ایمل وایي دیغ دی او غواړي نن شپه د کرکټ ننداره وکړي.
توپو څخه او د دې ټکانو او د دې غو څخه مې د څو رقم نغې کې دماغ باندې د څو رقم بوج راځي او یو رقم په روحي تکلیف سره اخته شوي چې اوس راغلم دلته یو ګوړی خپل ساعت تېر کړم او دغه درد او دغه مې ګرد دماغ یې.
د ځوانانو شمېر تر هغه څو چنده زیات دی چې اټکل کېدی. چای، اوبه او جوسان، حتی ځینو ځوانانو د نږدې کورونو څخه نالۍ او بالښتونه راوړي دي او په تلوسه هغه شېبې شماري چې میدان روښانه سي او لوبه پیل سي. پر لوبغالي شاوخوا پر بنډس لوړو لرګیو ځوړند سوي لایټونه د نولسمې پیړۍ اړوند ژړ ګروپونه دي چې د ځان تر شاوخوا پرته ډېر رڼا نه ورکوي، خو د سیار کرکټ کلب او راشد خان لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شوه. په هلمند کې د کرکټ بورډ مسؤول محمد حسین فولادوال وایي د دې کار څخه یې موخه د یوه امن لشکرګاه ښودل دي.
یو خو به ټول لوبغاړي د لوبو سره بلد سي او بل موږ باید ټولو نړیوالو او ټولو کسانو ته وښیو چې په هلمند کې لکه څنګه چې د میډیا پر مخ باندې د دوی وایي چې امنیت نشته، نو موږ خلکو ته ښیو چې په هلمند کې امنیت سم دی او موږ دا د شپې لوبې کوو او لوبې به روانې وي جاري به.
په میدان کې پروت جنراتور کله ګل کله چلانه سي، لوبه او تشویق ادامه لري. شپه درنه سوه، موږ هم کور ته ځو. دوکانونه تړلي دي. د لشکرګاه سړکونه خورا آرام دي، اما د دوهمې اوزې په سرګو در سیمه کې خال خال روانې ډزې په لومړۍ اوزه کې هم اورېدل کېږي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. ورځو نور موضوعاتو ته. د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعه ګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسق او ډېر دقیق برید پر داعشانو ترسره کړ چې الحمدلله هلته هم د دوی نه نفره سره ګروپان او مسولین په علاقت ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي په ولسوالۍ کې پر دوی باندې برید وکړ چې پالکې هم تقریبا تر وو نفر د دوی مالی مسولین او قمندانان په علاقت ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډېر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
تعداد په څومره ترسیږي؟ ټول داخلي کسان دي کنا بهرنیان هم ورسره شته؟
تاسو به تر مله د پچه پدر کې موږ تقریبا تر 300 پر علماء کرام او بزرگان متنفذ درو ورسل. هم د چه پدر هم د دیګل درې د ټول چه پدر هغه بزرگان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و، ولې په دې خاطر چې موږ وضاحت نو غواړو که خلک جنگ ته حاضرې موږ جنگ ته راغلي باید د چه پدرې موضوع طرفه کړو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و، هوایي برید هم موږ ټول منظم کړی و او د کماندو قطعه هم آمده باش حالت کې و. د روژې د رسېدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندې کړې وې چې وروسته بزرګان موږ ته دا تضمین راکړي چې تر روژې پر قطعا موږ عایشان ته اجازه نه ورکوو چې دوی پر وسواله برید وکړي. او دوی خپله دا تایید کړی ده چې په چپه دره کې خارجي داعشان ته موږ څه نه سوایلی، ولې داخلي څوک داعشان چې په جلبجلب سوی دی پدې کې موږ خپل رول ادا کولای شو. پدې کې پنجابیان او د ایسای په دستور مستقیمان د رهبر کې د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز یې د پاکستانانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیمان د پاکستان اداره ایسای او پنجابیان پدې کې داخل دي. په شمول د اووه نفر عربانو او چچنایانو چې دوی ته ترینینګ ورکوي او هغه بهرنۍ ښځې چې د دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه ښځې هم بیا غواړه چې د خپلو روسي اهدافو دپاره د تخریبي عملو دپاره استخدام او وروسته بیا د ځانمرګ بریدونو دپاره وهڅوي. د دې تحقیق شمېر معلوم نه دی. وزه اطمینان درکوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومت او د کونړ د ولس په بیدارۍ او هوښیارۍ سره لکه څنګه چې په دانګام کې چپه دره کې او مروره کې موږ د دوی پلانونه شنډ کړي دي زه باور یم چې انشاءالله الرحمن د دوی نور پلانونه به د خاورو سره خاورې کړو او پلانونه به شي.
د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپله لومړنۍ کتنه کې پر دوارخیزو مسلو او د سوریې او اوکراین پر شخړو خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو څرګند انتقادونه وکړل. اسمت څاروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. ایمانویل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبې په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسم او دروغي خبرونو په خپرولو تورن
کړي.
رشیا تودی او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبریالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او اغېز شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاند وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. ویل پخوا هم په دې اړه ویل شوي و چې روسیه به د فرانسې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. پوتین هم داراز د لویدیز لخوا پر روسیه د بندیزونو یادونه وکړه. لما او پوښتل شول چې آیا پر روسیه بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅ کله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوئ.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. ایمانویل مکرون د سږ کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. ویل کېږي چې میرمن لوپین تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه.
د ژوند رنګونه
زړه ته راغلي مې لامو د خاطره او چې واخلم اوسه مې نه رسېږي زه هم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې چې اوسه مې نشته نو بس به واخلم.
د لامې ته دې اوسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دیاري کوي.
نن چې لامې ته راغلي د چا لپاره غواړي کالي واخلي؟
زه خپل ځان ماشوم لپاره مې خويند لامې.
څو ماشومان لري؟
امدا یو.
امدا غواړي کې تل لامې اخلي؟ به دې په ځان باندې پیدا سول؟
د دې په ځان پیدا کیږي ولا پیدا کیږي؟ خو نه یو خرابې خو نه خلم چې خې اوسه مې بیان شته ورده.
تر څو روپې دې اوسه لري چې وای؟
کم پور مې څه خدای څنګه لکه خاون مې دې غیز نمک پاکستان راغلی کنه بیا دلته بند شلو چې بند شول ته خاون مخ کنه راغلی دی اړې بیا غ بند شول ته خپل ماما کرو سیدلو
ځان ته دې تر څور په یو کمی سخلی
چې څه واسه نه چې څومره مې واسه ورسیږي یا 200 یا 300 یا 100 دومره پور
له 200 زیات نه کیږي
کیږي
او د غزوی ته په 200 روپیا اخلي
نه مې دی لا غستې وره دا مرته خور غستې دلته جلال آباد کې پیدا شوه د ماشوم می
ار ورځ د لومیټر راځي افته
کې نه دا درې ځلې چې تر نن زب بیت به پاکستان ته زم کنه اوس دلته مخ بل چا کرایم
وو دا درې ځلې چې راغلي چی دی اخستې دي
یو وار مې لغه چپړې غستې دوه جوړه دوه جوړه مې لپټې واسي بس
لپټې چی
دا ساده ری
ټکرای څنګه به د سکورته وړ خوخ دم سول
او اس خوخ می شنه
کله چې لومی اخلي کورته وړي کنه به چې کله کاروي کومې خبرې په نظر کې نیسی
د سینا چې مچدل ته بس ګډ ورشي یا چا غستی کنه یا مرز خلکو را پیدا کیږي بخار په چا وزي په چا دانی وزي نور چا چولی کنه
امینځل په طریقه را توګه ګټ سره کمی منځي
به دا سیمیزه مچ پهله سه او بګرم کما سره پواچو مغه کې و میزم بیا چې خیرینی بیا ګرد کوي خړی وبکې بیا دوباره انځم بیا انځم بیا نور تا چ ماړو مراړو ما ساهر نماز ګره پورې بیا دې پېشتل کوم بیا چم
وتکې
لدې سره قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو وخت و بجې او 10 دقیقې شوې سید سمی عباس د ازادي رادیو بلنیم ساته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي
تشکر احمد تکل خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز سه شنبه نهم ماه جوزای سال 1396 هجری شمسی چهارم ماه رمضان سال 1438 هجری قمری برابر است با 30 ماه می سال 2007 میلادی در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد بیجا شدگان داخلی در افغانستان مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان نخست سرخط خبرها کمیسیون اروپا 10 میلیون یورو برای آسیب دیدگان جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، ایران و پاکستان اختصاص داده است. رئیس کرکت بورد افغانستان امروز موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان می‌کند. سناتور آمریکایی جان مکین رئیس جمهور روسیه پوتین را خطرناک‌تر از داعش می‌خواند. تفصیل خبرها کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب‌های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا این کمک در سه کشور برای کسان اختصاص داده می شود که در نتیجه رویدادهای طبیعی پی هم جنگ ها و بیجا شدن از مناطقشان آسیب دیدند. بخش از این کمک ها برای معارف کودکان نیز در نظر گرفته شده است. کمیسیون اروپا میگوید از کمک فعلیش 7 میلیون برای پاکستان و 10 میلیون برای ایران داده خواهد شد تا به وسیله آن نیازمندی های ابتدایی مهاجرین افغان و کودکانشان را فراهم کند. 25 میلیون آن به خانواده های بیجا شده افغان و همچنان بازگشت پناهجویان افغان اختصاص داده می شود. قرار است عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان امروز سه‌شنبه موقفش را در مورد مسابقه با پاکستان اعلان کند. با گفته مسئولین توافق در مورد مسابقه با پاکستان میان کرکت بورد های دو کشور نهایی نشده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت رئیس کرکت بورد امروز در یک نشست خبری در این مورد حضور می‌یابد.
قرار است ساعت 11 بجه قبل از ظهر در مورد مسابقات لیگ کرکت شپگیزه و ملاقات اخیر و سایر موارد دیگر نشست خبری داشته باشد.
عاطف مشعل رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه این هفته در نشست خبری با همتای پاکستانی شهریار خان اعلان کرد که دو دیدار میان تیم‌های کرکت دو کشور صورت خواهد گرفت. مقام‌ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ‌آباد این ولایت را با پسرش کشتند. عبدالرؤوف مسعود قمندان امنی پکتیکا گفت حمله بر ولسوال شیخ‌آباد و پسرش در برابر خانه آنها صورت گرفت و در نتیجه هر دوی آنها جان دادند. پلیس میگوید تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهان ایجاد میکند. آقای مکین دیروز در صحبت با تلویزیون استرالیا ABC اظهار داشت چیزی را که پوتین انجام میدهد نسبت به فعالیت‌های داعش خطرناکتر است. به نظر من رئیس جمهور پوتین از همه چیز حتی نسبت به داعش هم خطرناکتر می باشد. طبعا داعش کارهای بد انجام می دهد، ولی این روسا بودند که برای تخریب بنیاد دموکراسی تلاش نمودند و این همان فعالیت هایی می باشد که برای تغییر دادن نتایج انتخابات امریکا انجام دادند. سناتور مکین رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا و صدای کانگرس در امور خارجی به شما می رود. سناتور مکین همچنان گفت به این باور است که تیم معذف شده امنیت ملی از سوی رئیس جمهور ترامپ استراتژی را ترتیب خواهد داد که سبب پیروزی در افغانستان شود. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. امانوئل مکرون دیروز دوشنبه با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در یک نشست خبری گفت روسیه توده و سپوتنیک دو رسانه‌ای بودند که در انتخابات فرانسه با ارگانهای تبلیغاتی مبدل شدند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش ماریان لوپن را شکست داد. این نخستین دیدار وی با رئیس جمهور روسیه بود و در این ملاقات ولادیمیر پوتین پیروزی امانوئل مکرون را مورد ستایش قرار داد. پوتین همچنان هر گونه مداخله روسیه را در انتخابات فرانسه رد کرد. رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگ‌های افغانستان و عراق کشته شدند دیدار کرد. آرامگاه ملی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن موقع دارد. دونالد ترامپ به محل در این آرامگاه رفت که برای قربانیان جنگ پس از سال 2001 میلادی اختصاص داده شده است. در آرامگاه آرلینگتون یک زن که پسرش را در جنگ بیرون از آمریکا از دست داده برای ترامپ گفت پسرش آخرین بار با وی گفت که انتظار دارد مردم او را فراموش نکنند، زیرا یک زمان او هم زنده بوده است. در نتیجه طوفان نیرومن در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید در این طوفان بیش از 40 تن زخمی شدند. وزارت انرژی روسیه میگوید به دنبال طوفان دیروز کیبل های برق در برخی مناطق قطع شدند که در نتیجه حدود 7300 تن از باشنده های مسکو با پرچوی های برق روبرو شدند. این طوفان نظم ترافیک و ترانسپورت مسکو را هم صدمه زده و رفت و آمد قطارهای ریل یا به تعویق افتادند و یا کاملا لغو شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سازمان ملل متحد میگوید در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 100,000 افغان از خانه های خود بیجا شدند. یک مقام وزارت مهاجرین افغانستان گفت
در کنار ولایت بغلان در ولایت قندوز تعداد زیادی از هموطنان ما بیجا شدند.
افزایش قضایای قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی کابل. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. وزارت دفاع افغانستان در مورد نشست احتمالی هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفین در غزنی تحقیق می‌کند. یک سخنگوی این وزارت گفت
ما یه تایر تعیین کردیم از کلوردوی 203 در ولسوالی واغز می‌بینند، تحقیقات می‌کنند.
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در مورد مسائل دو جانبه و بحران‌های سوریه و اوکراین صحبت کردند. و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
ما رباب می نوازم، در محفلای خوشی مردم اشتراک می کنیم همراه گروه موسیقی باسیر امیری.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید در 5 ماه نخست امسال بیش از 100,000 تن از افغان‌ها از خانه‌هایشان بیجا شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه نشر شد، جنگ بزرگترین عامل بیجا شدن شهروندان افغانستان از آغاز سال 2017 میلادی بوده است. وزارت مهاجرین افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده‌های امسال باشنده‌های ولایت‌های بغلان، کندوز و نگرهار هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
افزایش جنگ و درگیری ها در قدم نخست و سپس رویدادهای طبیعی امسال شمار زیاد از افغان ها را از مناطق اصلیشان بیجا ساخته است. در گزارشی که روز دوشنبه از سوی اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نشر شد، از آغاز سال 2017 تا اکنون 103,229 تن در مناطق مختلف افغانستان آواره شدند. اما این ارقام در مجموع 36% کاهش را نسبت به عین زمان در سال 2016 نشان می دهد. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد دو مورد را علت اصلی کاهش بیجا شده ها می داند. نخست این که جنگ در مناطق ادامه دارد که پارسال هم در آنجاها جریان داشت. بلند باشنده های این مناطق پارسال از خانه هایشان بیجا شده بودند. علت دوم این که فقر افزایش یافته و کسانی که در مناطق جنگ گیر مانده اند توانایی رفتن به سایر مناطق را ندارند و مجبور هستند تا خطر جنگ و حتی مرگ را بپذیرند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان افغانستان میگوید بیشترین بیجا شده های امسال باشنده های ولایت های بغلان، کندوز و ننگرهار هستند. حفیظ الله میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تمامی آمار و ارقام حکومت افغانستان بر اساس سال هجری شمسی تعیین می شود.
بیشترین بیجا شده ها را ما از در ولایت بغلان داشتیم در چند ماه گذشته. در کنار ولایت بغلان در ولایت کندوز تعداد زیادی از هموطنان ما از مناطق اصلیشان بیجا شده.
سازمان ملل متحد در گزارش روز دوشنبهش گفت گسترش ناامنی در مناطق شهری باعث شده که مردم هراسان شوند و در این حال آنها نمیدانند که به کجا پناه ببرند. اداره اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد همچنان میگوید تنها در کابل در حملات تروریستی گروه‌های طالبان و داعش صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان ولایت‌های شمالی چنان که آرام بودند حالا چنین نیستند و مردم به ترک خانه‌ها و مناطقشان مجبور شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد 42% از بیجا شده های امسال مربوط به ولایت های شمالی افغانستان می شوند. در گزارش سال 2016 سازمان ملل متحد آمده بود که در مجموع در این سال 660 هزار تن از افغان ها از خانه هایشان بیجا و آواره شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کماندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل میگوید در دو ماه گذشته 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. سید گلاغا روحانی در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که میدان هوایی یک مکان استراتژیک برای قاچاقبران مواد مخدر میباشد. اما کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشنان جرگه میگوید این گرفتاری ها بیشتر تشریفاتی اند و منصوبین میدان توانایی استادگی در برابر قاچاقبران بزرگ را ندارند. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که مانع هر گونه قاچاق در میدان هوایی شده است. سید گلاغا روحانی قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی که دو ماه پیش به این سمت گماشته شده روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت در این مدت 15 قضیه قاچاق مواد مخدر را ثبت کردند. به گفته وی قاچاقبران تلاش میکنند با شیوه‌های مختلف و فعالیتشان ادامه بدهند ولی پلیس مانع این فعالیت‌ها میشود.
میدان هوایی یک جای استراتژیک است و بسیار جای آسان است برای قاچاقبرا که هدف خود زود بتونن انتقال بکنن به اون جایی که ضرورت دارن. تقریبا در دو روز و سه روز بعد یک قضیه داریم که مواد گیر میکنیم که این گپ دوام داره و ما کوشش میکنیم که روی این چیزا را بگیریم.
مقامات پلیس سرحدی میدان هوایی در حال از دستاوردها سخن میزنند که شکایت های زیاد وجود دارد و حتی از ادامه فعالیت قاچاقبران و رفت آمد آنان از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و انتقال غیرقانونی پول یادآور شد. بر اساس گزارش ها بیشتر زنان و دختران در ترافیک مواد مخدر در میدان هوایی حامد کرزی نقش دارند. اینها مواد مخدر را در بدنشان انتقال میدهند. در بسیاری موارد افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شده دوباره رها شدند. حدود 8 ماه پیش بر اساس اسنادی که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته بود، عبدالودود قمندان ولسوالی بهارک بدخشان به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی پلیس میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از حکم سارنوالی بازداشت شد. اما پیش از آن که وی به ادارات مربوطه تسلیم داده شود، به امر یک مقام امنیتی دوباره رها شد. بر اساس گزارش‌ها افغانستان هنوز هم بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان خوانده می شود. اسایم نادر بلوچ یگوز و کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان جرگه می گوید در قاچاق مواد مخدر دست‌های بزرگ داخلی و خارجی دخیل است که منصوبین پلیس میدان هوایی حامد کرزی جلو فعالیت آنان را گرفته نمی تواند.
دسته بسیار بزرگی است که در رابطه با مواد مخدر در اینجا هم دارن. ما فکر نمی‌کنم که کماندان میدان هوایی یا کسایی که در اینجا توظیف هستن پیشروی اشخاص و افراد و مافیایی را بگیرن که این مافیا توانایی هدایت و رهبری حکومت و نظام دارن.
وی تاکید دارد تا زمانی که وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیابد جلو کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور گرفتن نخواهد شد.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون اروپا کمک 44 میلیون یورویی را برای آسیب دیده های جنگ و رویدادهای طبیعی در افغانستان، پاکستان و ایران اعلان کرده است. قرار است عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان، امروز سه شنبه موقفش را در مورد مسابقات با پاکستان اعلان کند. مقام ها در ولایت پکتیکا دیروز دوشنبه تایید کردند که مردان مسلح ناشناس ولسوال شیخ‌آباد این ولایت را با پسرش کشتند. سناتور آمریکایی جان مکین میگوید رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین نسبت به داعش خطر بزرگتری را به امنیت جهانی ایجاد میکند. رئیس جمهور فرانسه دو رسانه روسی را به نشر خبرهای جعلی و تبلیغات در جریان انتخابات ریاست جمهوری کشورش متهم کرد. رئیس جمهوری آمریکا دیروز دوشنبه از آرامگاه سربازان کشورش که در جنگهای افغانستان و عراق کشته شدند دیدن نمود. در نتیجه طوفان نیرومند در مسکو پایتخت روسیه حداقل 11 تن جان دادند و ده ها تن دیگر هم زخم برداشتند. و صدراعظم جرمنی تهدیدهایش را در مورد اتکای اروپا به ایالات متحده آمریکا بیشتر ساخته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشراتش را روی همین امواج آغاز می‌کند. و حالا هم مصطفی صدیقی مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله در مورد جنگ روان در افغانستان پرسیده که آیا با اعزام هزاران سرباز تازه نفس به این کشور وضعیت امنیتی روان تغییر خواهد کرد؟ در این مقاله آمده است که ایالات متحده آمریکا 16 سال است که در طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور در افغانستان دخیل بوده است. در ادامه این مقاله می خوانیم که ایالات متحده تا کنون بیش از 800 میلیارد دلار را مصرف کرده و بیش از 2000 سربازش را در افغانستان از دست داده. با این وصف مقاله نویس گفته است که نه تنها که هنوز امنیت در افغانستان برقرار نشده، بلکه چنین به نظر می آید که هر چیز به عقب می رود. مقاله نویس پرسیده است اکنون که از اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان سخن زده می شود، آیا این می تواند با توجه به اینکه زمان 100000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پیروزی آمریکا را در افغانستان یقینی سازد؟ نیویورک تایمز با اشاره به وضعیت امنیتی روان در افغانستان نوشته است در حالی که طالبان ابتکار جنگ را در دست گرفتند و در تلاش گسترش مناطق تحت کنترلشانند، دیگر گروه‌های تندرو مانند القاعده و گروه دولت اسلامی یا داعش هم برای خود جای پای پیدا کردند. روزنامه استرالیایی سنده مارنینگ هرالد هم در مورد موضوع اعزام سربازان اضافی استرالیایی به افغانستان نوشته است. عنوان این مقاله پرسش را این گونه مطرح کرده که کارشناسان از اعزام سربازان اضافی به افغانستان حمایت می کنند، اما شمار از آنان می پرسند که استراتژی کجاست؟ نویسنده گفته که کارشناسان امور امنیتی از فیصله حکومت استرالیا برای فرستادن 3 آموزگار نظامی دیگر به افغانستان در جنگ علیه طالبان حمایت کردند، ولی گفتند که به یک راهکار استراتژیک نیاز است. ساندی مورنینگ هرالد نوشته است پس از آن که حکومت مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا افزایش نیروهای استرالیایی را به افغانستان اعلام کرد، پیتر لهی لوی درستیز پیشین اردوی این کشور گفت که ائتلاف برابری ناتو نیاز دارد تا بر پاکستان فشار آورد تا لانه های امن مستقر در امتداد سرحد را نابود کند. روزنامه نیوزیلند هرالد هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است که ایالات متحده آمریکا از این کشور خواسته است که شمار سربازانش را در افغانستان از 10 تن به 12 تن افزایش دهد. روزنامه از قول بل انگلش صدر اعظم نیوزیلند نوشته که گفته است حکومت این کشور در هفته های آینده در مورد این درخواست غور خواهد کرد. او افزوده است که کشورش به عنوان یک مدد رسان بین المللی می خواهد در مناطق نقش خود را افزایش دهد که از آن بی ثباتی به جاهای دیگر می تواند سرایت کند و اثراتش بر مردم نیوزیلند هم احساس شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید هیئتی را به هدف روشن شدن ادعاها در مورد نشست هلیکوپترهای نامعلوم در ولسوالی‌های واعظ و قره‌باغ ولایت غزنی توظیف کردند تا موضوع را مورد بررسی قرار بدهد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بر علاوه غزنی موارد دیگری در ولایات سرپل، فاریاب و بغلان نیز ادعا شده که مورد بررسی قرار گرفتند. حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی میگوید که دو روز قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی‌های واعظ و قره‌باغ جایی که طالبان مسلح حضور دارند نشست کرده و نگرانی مردم را برانگیختند. جاوید حسن‌زاده موضوع را پیگیری کرده است.
هرچند ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح موضوع تازه‌ای نیست، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای روشن شدن این ادعاها هیئتی را تعیین کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که هرچند تا حال اسنادی را به دست نیاورده اند که ادعاها در مورد نشست هلیکوپترها در غزنی و یا دیگر ولایت‌ها ثابت سازد، اما میگوید برای دریافت واقعیت موضوع هیئت تعیین شده است. آقای رادمنش بدون دادن جزئیات بیشتر در این مورد گفت که هرگاه ثابت شود که هلیکوپترهای ناشناس در غزنی و یا دیگر ولایت نشست کرده باشند، این موضوع را به صورت جدی تعقیب میکنند.
ما با آنچه که روی همین مسائل مردم بحث میکنند، ما هیئتهایی را تعیین کردیم. از قول اردو 203 خود قماندان قول اردو هیئت تعیین کرده رفته در ولسوالی واغز میبینند، تحقیقات میکنند.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که حسن رضا یوسفی منشی شورای ولایتی غزنی بر رادیو آزادی گفت که درست قبل هلیکوپترهای ناشناس در ولسوالی های واغز و قره‌باغ در مناطق تحت کنترل طالبان نشست کردند. از آقای یوسفی پرسیدم که برای اثبات ادعای خود کدام ثبوت دارد، وای در پاسخ گفت
ثبوت کسانی که ساکنین محلاتی که در اون ساحات سکونت دارند، شب هنگام قماندان پلیس محلی همچنان با ما ارتباط داشتند و پیشوره از اون ساکنان محل هم با تایید ارتباط با ما موضوع را تایید کردند.
پیش از این چون این ادعاها در ولایت های سرپل، بغلان و فاریاب نیز مطرح شده بود، اما وزارت دفاع میگوید که در مورد این ادعاها هیچ نوع اسناد و شواهد را دریافت نکردند. پیش از این عطا محمد نور والی بلخ نیز گفته بود که بعضی آوازه های وجود دارند که گویا هلیکوپترهای نامعلوم وارد افغانستان شده، اما با گفته وی مشخص نیست که این هلیکوپترها از آن سوی خط دیورن میآیند و یا هم از آن سوی دریای آمو. از سوی دیگر نفیسه عظیمی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه میگوید که هرگاه حکومت به زودی معلومات در مورد نشست هلیکوپترهای ناشناس را با مردم شریک نسازد، مسئولیت به وجود آمدن هر گونه مشکلات امنیتی در غزنی با دوش حکومت خواهد بود.
هدف این چرخبال‌ها باید بر مردم ولایت غزنی معلوم و مشخص شود. در غیر آن صورت اگر خدای نخواسته کدام حادثه و یا کدام مشکل امنیتی در سطح ولایت غزنی به وجود نیاید، تمام مسئولیت برمی‌خورد به نهادهای خود حکومت افغانستان.
امین زازای کارشناس امنیت افغان نیز میگوید که نشست هلیکوپترهای ناشناس در مناطق مختلف کشور موضوع تازه‌ای نبوده، اما با گفته او تا حال هیچ کاری هم از سوی حکومت در این زمینه صورت نگرفته که این نشان دهنده ضعف در نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان میباشد. آقای زازای میگوید این مسئله سبب نگرانی مردم شده و نیاز است در این مورد رئیس جمهور کشور به نهادهای امنیتی دستور بررسی جدی موضوع را بدهد و بعداً آنان از نتایج بررسی هایشان مردم را آگاه سازند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
رؤسای جمهور فرانسه و روسیه در نخستین دیدارشان مسائل دو جانبه و بحرانهای سوریه و اوکراین را مورد بحث قرار دادند. امانوئل مکرون در دیدار با ولادیمیر پوتین در فرانسه از رسانه‌های روسی نیز انتقاد کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تبلیغات منفی می‌کردند. در مقابل پوتین هر گونه مداخله کشورش را در انتخابات فرانسه رد کرد. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
با وجود داشتن دیدگاه‌های متفاوت و اختلاف نظرها در موارد مثل سوریه و اوکراین، رئیسان جمهور فرانسه و روسیه گفتند که نشستشان در برخی موارد مؤثر بود. امانوئل مکرون، جوانترین رئیس جمهور تاریخ فرانسه، روز دوشنبه میزبان همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین بود. مکرون در بخش از اظهاراتش دو رسانه روسی را به خاطر نشر خبرهای نادرست در جریان انتخابات فرانسه مورد انتقاد قرار داد. روسیه تودی و اسپوتنیک مانند سازمان‌های رسانه‌ای و خبرنگاران عمل نکردند. آنها مانند اعضای مداخله و تبلیغات و پروپاگاندای دروغ اقدام کردند. نه چیز بیشتر، نه چیز کمتر. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اتهام‌های همتای فرانسویش را رد کرد و گفت قبلا هم در این مورد گفته شده بود که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مداخله نخواهد کرد. پوتین همچنان روی رفع تحریم‌ها بر روسیه که از سوی غرب به دنبال الحاق کریمیای اوکراین بر کشورش وضع شده تماس گرفت. از من پرسیده شد که آیا تحریم‌ها بر روسیه به وضعیت در جنوب شرق اوکراین کمک کرده؟ میگویم هرگز نه. به این خاطر است که از شما رسانه ها در فرانسه میخواهم تا در برابر هر گونه محدودیت در اقتصاد جهانی مبارزه کنید. در اینجا رئیس جمهور فرانسه گفت که از ادامه تحریم های غرب بر روسیه به خاطر الحاق خاک کریمیا حمایت میکند. امانوئل مکرون در انتخابات هفتم ماه می امسال رقیبش مارین لوپن را شکست داد. گفته می شود که لوپن یک اندازه با سیاست های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقه‌مندی داشت. همچنان به نظر می رسد که کرملین خواهان پیروزی خانم لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بود. در دیدار روز دوشنبه در فرانسه رئیس جمهور مکرون گفت کشورش می تواند با روسیه مشترکاً در مورد سوریه کار کند تا در نتیجه این مشارکت گروه دولت اسلامی یا داعش نابود شود. و افزود که استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه یک خط سرخ برای فرانسه بود، زیرا به گفته مکرون استعمال کردن چنین سلاح‌ها مسائل را به سوی انتقام گیری می کشاند. اما رئیس جمهور فرانسه در این مورد جزئیات بیشتر نداد. روسیه از متحدین کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و همواره گفته که حکومت وی را به رسمیت می‌شناسد و با مخالفینش هیچ گونه وجه مشترک ندارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، و حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی با یک رباب نواز.
رنگ‌های زندگی.
اسم ما رامین ساقی زاده است. ما پسر استاد دین محمد ساقی هستم، بر باب نواز.
مصروف چی کار هستین؟ چی کارا را پیش میبرین؟ آیا شما هم به موسیقی رو آوردین؟ چی؟
بله، ما رباب می نوازم، در محفلای خوشی مردم اشتراک میکنیم همراهی گروه موسیقی باسیر امیری، پسر مرحوم استاد امیر محمد که واقعا وا یک نام بسیار کلان بزرگ داشتن در افغانستان. 50 سال 60 سال بر مردم افغانستان در خوشیاشون اشتراک کردن. دیگه ما هم همون تو میراث بر ما مانده از طرف بابا و پدر بر ما، همون تو دیگه ما هم در محفلای مردم اشتراک میکنیم. خدا مردم افغانستان را دائم خوش و خوشحال داشته باشه.
اول فعلا که ماه مبارک رمضان است، شاید محافل کمتر باشه.
در ماه مبارک رمضان هستن، در 27 یگان نکاح یا میشن، بعضیشون موسیقی میبرن، بعضیشون موسیقی نمیبرن. اصلا ماه مبارک رمضان موسیقی محفل اصلا هیچ نیست.
شما که گفتین رباب مینوازین،
بله سر.
رباب چطور، در کدام نوالات موسیقی بیشتر رباب کار گرفته میشه؟
رباب خود ساز اصیل وطن خود افغانستان است که در افغانستان ساختام میشه، نواختام میشه. در ساز محلی بسیار زیاد استفاده زیاد میشه که اصلا ساز محلی است. به ساز غزل استفاده میشه، غزل خود افغانستان که ما امرای ساز سرهنگ استاد امیر محمد و استاد رحیم بخشی رباب بسیار استفاده شده. رباب آلی است که همه مردم داخل بیرون همگی رباب بسیار دوست دارن. ما که در کنسرت‌های خارجی هم داشتیم که رفتیم، رباب بسیار قدر شده، حتی تقاضای بسیار خریدنش از ما کردن.
یالی موسیقی رباب چی ساختار داره؟ نی از چی چیزا ساخته میشه؟ زیاد
رباب از چوب توت ساخته میشه، پوستش از پوست و بز است، تارش از تار لیلون است و چند تارای دیگه شم که سر میشه و تات میگن، او از تار فولادی استفاده میشه.
برای امید از اینکه همیشه موسیقی افغانی ما زنده باشه، از خدات یک جهان تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی احمد تکل میزبان شماست. احمد، خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد تمنونک.